د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګڼو اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 23 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت مخالف سیاسي پارټو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ یو شمېر مشران سبالا کېدونکو جلسې لپاره د بلوچستان سرخار کوټه ته رسیدلي دي او د پښتون تحفظ موومنټ مشر محسن داوړ د کوټې په ایرپورټ باندې ایسار کړل شوی او هغه ته د خار د تک اجازه نه دی ورکړل شوی د مسلم لیگ نون نائب مشر مریم نواز په کوټه کې د خپلې پارټۍ غونډې ته ویلي د پوز په مرسته په واک کې راغلي د تحریک انصاف حکومت د پوز په مرسته په واک کې راغلي د تحریک انصاف حکومت د شمار ورځې پاتې دي په ایشیا کې د انټرنیټ کمپنۍ او د ټولنیز میډیا ادارې ایشین انټرنیټ کوالیشن د پاکستان د حکومت لخوا د انټرنیټ کنټرول کولو لپاره په جاری کړو نو ضابطو باندې یو ځل بیا خپلې فکرمندۍ ښودلې دي او د پاکستان په حکومت یې غږ کړی چې د دې بلار کې خندان نه اچوي نن په ټوله نړۍ کې د پولیو وایرس نه د خبرداري او دغه وایرس نه د ځان محفوظ ساتلو نړیواله ورځ په داسې حال منځل کېږي چې پاکستان کې دوان کال تر اوسه پورې یو کم اتیا ماشومان د پولیو پرنس اخته شوي دي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان حکومت مخالف سیاسي پارټو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ یو شمېر مشران سباله کېدونکو جلسې لپاره د بلوچستان سرخار کوټه ته رسیدلي دي د مسلم لیگ نون نائب مشر مریم نواز په کوټه کې د خپلې پارټۍ یو غونډه ته ویلي د پوز په مرسته په واک کې راغلي د تحریک انصاف حکومت د شمار ورځې پاتې دي او دای په خلکو په زور ورته پلشبه حکومت بللې مریم نواز ویلي د هغه د پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ویناګانو باندې د بندیز باوجود د هغه आवाज د ملک په هر ځای کې اوریدل کیږي چې ورته عزت ورکړي د پی ډی ایم غونډه ته د حکومت مخالف یو لس سیاسي پاټو د مشرانو ترڅنګ نواز شریف د لندن نه نیخ پنیغه وینا کوي اخوا د پښتون تحفظ موومنټ مشر او د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ د کوټې په ایرپورټ باندې ایسار کړی شوی او هغه ته د خار د تک اجازه نه دی ورکړل شوی د پښتون تحفظ موومنټ فعالینو په ایرپورټ کې محسن داوړ ته د کوټې د تک اجازه نه ورکولو خلاف احتجاج کړی محسن داوړ په ټوئیټر باندې ویلي د ریاست د پاسه ریاست یو ځل بیا د دوی د حقونو خلاف ورزي کړی او هغه د کوټې په ایرپورټ د امنیتی خطرې په بانه ایسار کړی نوموړي په ایرپورټ موجود انتظامی چارواکو نه پوښتنه کړې چې د امنیت خطر ولې صرف د هغه پورې محدود ده او زیاته کړې هغه به ونه يرول شي او نه به د هغه आवाज غلې کړې شي د پاکستان خبريالانو لوی تنظیم اپوزیشن مشرانو او د بخښنې نړیوالې ادارې د سختو نیوکو وروسته د یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز به درکه شوی خبريال علي عمران د 28 غنټو وروسته خپل کورته په کراچۍ کې ستون شوې دي علي عمران د جمعې په مخام په کراچۍ کې به درکه شوی چاچه په کراچۍ کې د مسلم لیگ نون د مرسیال مشر مریم نواز د خاون ریټایرډ کیپټن سفتر د هوټل ندنیولو ویډیو تر لاسه کړې و او په ټلویزیون یې چلولې و پاکستان کې د خبريالانو تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالیسټس د دغه خبريال د تختولو غندنه کړي او ویلي چې ریاست کوشش کوي چې د خبريالانو په منځ کې د یری پیدا کولو په ذریعہ د میډیا ازادي محدود کړي او زیاته کړي د میډیا کنټرول کولو او مخالف اوازونو غلي کولو لپاره د خبريالانو تختول د معمول خبره جوړ شوې ده په ایشیا کې د انټرنیټ کمپنۍ او د ټولنیز میډیا ادارې ایشین انټرنیټ کوالیشن د پاکستان د حکومت لخوا د انټرنیټ کنټرول کولو لپاره په جاری کړو نو ضابطو باندې یو ځل بیا خپلې فکرمندۍ ښودلې دي او د پاکستان په حکومت یې غږ کړی چې د دې پلار کې خندان نه اچوي د پاکستان حکومت د روانې میاشتې په 14 نیټه جاری کړو نو ضابطو لاندې د انټرنیټ کمپنۍ د دې پابند کړي چې د ملک سلامتیا عزت او د دفاع خلاف خبرېدونکي مواد د ټولنیز میډیا د پاڼو نه لری کړي په نو ضابطو کې د حکومت خلاف په سوشل میډیا هر قسمه تنقیدی مواد خپرول هم جرم ګرځولې شوې دي پاکستان کې د انټرنیټ او سوشل میډیا د سرفعالین وای په دغه نو ضابطو کې په حکومت او ادارو جایز او قانوني تنقید هم جرم ګرځول شوی او دا چې دا به د ملک د ډیجیټل اقتصاد په مټ کې د بهر سرمایه کارانو حوصله وګرځوي. نن په ټوله نړۍ کې د پولیو وایرس نه د خبرداري او دغه وایرس نه د ځان محفوظ ساتلو نړیواله ورځ منځل کیږي. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازې دوه ملکونه پاتې شوي دي چې د پولیو وایرس پکې اوس هم موجود دی. په پاکستان کې روان کال تر اوسه پورې د پولیو یو کم اتیا پیښې رامنځته شوې دي او تیر کال دغه شمېره یو سل او اووه څلوېښت وه. په افغانستان کې د رپورټونو تر مخه روان کال د پولیو درې پنځوس پیښې رپورټ شوې دي. تیر کال دغه شمېره یوازې یو کم دېرش وه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د پاره ادارې یونیسف د پولیو وایرس د ختمولو لپاره غږ کړی دی. افغان چارواکي وایي چې غزنی ولایت کې د سړک د غاړې د ماین په یو چاودنه کې د سلورو ښځو په ګډون نهه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د غزنی د پولیسو ویان احمد خان سیرت میډیا ته ویلي چې دغه چاودنه سهار د غزنی روزه سیمه کې د عامو خلکو په یو موټر شوې ده. هغه ویلي چې د چاودنې ځای ته د مرستې لپاره روان پولیسو باندې یو بله چاودنه کې دوه عسکر ژوبل شوي دي. د غزنی د روغتون مشر ډاکټر باز محمد خبریالانو ته ویلي هسپتال ته د نهه کسانو مړی وروړل شوی دي. د دې پیښې د مواري چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د غزنی د پولیسو بیان یې پلا په وسلوالو طالبانو ور اړولې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کټوبدا خبرونه له واشنگټن څخه وري. د پاک افغان ترخم سرحدي پوله د پولیو نړیواله ورځ په مناسبت یو دستور راسبه. دستور کې خبر پښتونخوا گورنر شفرمان، د سیاحت وزیر تیمور سلیم جګړه او د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل او د پولیو د مخنیوي اله چارواکو ګډون وکړي. غونډې ته وینا کوونکي وویل چې پاکستان او افغانستان په ګډه د پولیو وایرس مخنیوي لپاره کوششونه کوي. امید ساتي چې راتلونکي کال به د پولیو وایرس ختمي کال وي. د هکل باندې تفصيلات شاین افریدی په راپور کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون مخکشه مریم نواز وای عمران خان یوازې سوی دی. اوس له هغه سره هغه څوک ملګری نه دی پاتې سوی کوم چا چې عمران خان وزیر اعظم جوړ کړی دی. تاسو د هغه حرکتونه وګورئ، هغه څومره وارخطا سوی دی، هغه چې پارون کمی خبرې وکړي تاسو هغه وګورئ. هغه سلیکټرز هم مخاطب کړي دي کوم چا چې عمران خان راوستي دی. عمران خان هغه ته وویل تاسو دا غلط کړی دي، تاسو ها غلط کړی دي او انتخابات به وسی او زه به په اکثریت سره راسم. زما په خیال د هغه لخلی په غلطی سره د اکثریت خبره ووتله، بلکې هغه خدا ویل چې عسکریت له لارې برازم، مګر اوس له هغه سره عسکریت ملګری پاتې نه دی. په پاکستان جمهوریت غورځنګ کې شریک د ټولو غوندونو مرکزی مشران کوټه ته د پی ډی ایم د 25 اکتوبر په جلسه کې شرکت کولو ته راورسیدل. د بلوچستان یالتي حکومت ویان لیاقت شاوانی تیر ورځ په کوټه کې ورسنه ته وویل پی ډی ایم د خپل جلسه وزندوي، ولې چې د نیکټا لخوا په کوټه او پېښور کې د ترهګریزو پیښو ویره څرګنده شوی. خو مریم نواز شریف وایي د پی ډی ایم د جلسې حفاظت د یالتي حکومت ذمہواری ده. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو په کوټه کې وډیو ته وویل د کوټي جلسه یوازې د وډ د عزت د آئین او قانون د بالادستۍ لپاره نه، بلکې د عوام د اسانتیا لپاره هم ده.
نو دا جلسه صرف د آئین او د دستور او د پارلیمنت هغه نه ده، بلکې د کې د ولس چې کوم مسلې دي هغه، خاص کر د مهنګۍ او بیا د ورکوټي صوبو چې کوم تحفظات دي هغه مونږه دا ویل چې دا به د یو چارټر جوړیږي او چې د ارچا حکومت راغی د پی ډی ایم کې، نو هغه به په دې باندې پابندي چې هغه چارټر باندې عمل وکړي او هغه کې د بلوچستان چې کوم مسلې دي او د خیبر پختونخوا هغه چې هغه به هغه کوي مسلې به حل کوي.
و تل چېړونکو خبریا شهزاده ذوالفقار وډیواته وویل د کوټي جلسه ځکه مهمه ده چې حکومت یې واجب سوی دی او حکومت پر کمزوري پاړ ولاړ دی. بلې خوا د یالتی حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او د کامی اسمبلی غړی محسن داوړ د کوټي پور ایرپورټ ایسار کړل سوی دی. د دې ریپورت تر جوړېدلو تر وخته د پښتون ژغورنې غورزنګ په اعلان د کوټي پور ایرپورټ احتجاج کوي او د محسن داوړ و کوټه شارت د الکولو غوښتنه کوي. د پی ټی ایم په اعلان وایي محسن داوړ د کوټي د پی ټی ایم په جلسه کې د شرکت کولو لپاره را روان دی. د محسن د ایسارولو په اړه تر اوسه یالتی حکومت کوم څه نه دی ویلي. موږ د یالتی حکومت لویان لیاقت شاوانی سره د تماس نیولو هڅه کړې خو پکې بریالي نصب وو. یاد دی وی تر دې وړاندې هم د بلوچستان یالتی حکومت و محسن داوړ ته د کوټي و شارته د داخلي دو اجازه نه ورکړې او هغه بیرته اسلام آباد ته لیږلې وو. د بلوچستان حکومت هغه وخت ویلی وو چې د امن او امان د خوندې ساتلو په ایالت کې پر جلسو د بندیز او د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه و محسن داوړ ته اجازه ورنه کړ. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی تیر ورځ په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د خبرو پر وخت وویل د پی ډی ایم د جلسې د امنیت خوندې ساتلو لپاره یې پوره پلان ترتیب کړی دی. دغه په خبره تر درې زره زیات امنیتي سرتیری یې د امنیت پر خوندې ساتلو ګمارلې دي. حفیظ الله ستور شیرانی وی وی جیوا کوټه.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د نواز شریف بیرته راوستلو لپاره به هغه د برتانیې وزیر اعظم سره خبره کوي. د ته په جواب کې د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون ګون مرستیال مشري مریم نواز ویلي برتانیې کې د قانون واکمنی ده او پاکستان نه دی چې جالي انتخابات هغلته څوک وزیر اعظم جوړ سي ځکه د برتانیې حکومت په عمران خان خبرو ته د سره پام نه کوي. دا ورکه مطبوعات سره خبرو په وخت مریم نواز دا تور هم لګولې چې تیرونه کراچي کې دغه خاوند کیپټن سفتر د گرفتاری ویډیو خبرولو په سر د شخصي ټي وي خبريال علي عمران بدرګه کړی سوي دی. نور تفصيلات پیر ولایت شاو وړاندې کوي.
د پاکستان یو شخصي ټيلي ویژن چینل سره مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي هغه د مخالفو ګوندونو احتجاجي جلسې د خپل حکومت لپاره هیڅ خطر نه ګڼي. وزیر اعظم عمران خان ویلي هغه د مالی درغلو په ضد روانو کزونو علاوه د مخالفو ګوندونو سره هر قسمه خبرو ته تیار دی. وزیر اعظم د حکومت او د فوز ترمنځ د یو والی د پخلی ترڅنګ دا هم په ګوته کړی چې د فوز سر لخکر کمر جاوید باجو ته د مخالف ډلو د مشرانو سره ملاقات نه ډډه کول پکارو. عمران خان د مخالف او مسلم لیگ نواز ګون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته راوستلو لپاره هر ممکن هڅو اعلان هم کړی دی.
یہ جھوٹ بول کے یہاں سے گیا تھا کہ اس کو بیماری ہے، وہاں جا کے علاج روز کروایا نہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ اب اس کو ہم رپورٹ کروائیں. اگر مجھے جانا پڑا تو پھر میں بورس جانسن سے بات کروں.
اغه تور لګولی نواز شریف د علاج په بانه برتانیې ته تختیدل دي. عمران خان زیاته کړی د نواز شریف پاکستان ته راوستلو لپاره به اغه د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن سره خبره کولو باندې هم صرفانه کوي. د خبرګون کې د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نواز ګون مرستیال صدر مریم نواز ویلي عمران خان د مخالفو ګوندونو پاکستان جمهوریت تحریک کامیاب غوندو له عمله غړې وړې خبرې کوي. د خالی پورز لاهور کې میډیا سره خبرو په وخت مریم نواز ویلي برتانیا پاکستان نه دی چې د چا سزلو او غواړي نو هغه به وکړي شي.
کوئی ووٹ چوری کر کے کوئی وزیر اعظم مسلط نہیں کیا جاتا. ان کی بڑکیں آپ سنا کریں. جو یونائیٹڈ کنگڈم ہے وہ قانون اور کے تحت چلنے والا ملک ہے، وہ اس طرح کی بڑکوں کو کچھ نہیں سمجھتا.
مریم نواز ویلی برطانیہ کی دا قانون حکمرانی دا الٹا دا پاکستان پا شانتے سوک جالی انتخابات دا لارے وزیراعظم نہ جوڑے گی زکا دا برطانی حکومت بد عمران خان داو تاڑو دا سر پاملرن نکاوی کسہم اسلام آباد ہائی کورٹ دا نواز شریف یاد عدالت تا نہ پیش کے دو پسر دا اغا اشتیاری گرزول پا کاروائے لاس پورے کڑے دے خود پاکستان مرکزی حکومت ہم دا منی چھ دا پاکستان دا برطانی سر دا ایکسٹراڈیشن یا دا ملزمان یو بل تسپارل سا باقاعدہ لوزنامہ نشتا دے او پخوانے سفارتکار ایاز وزیر ہم دا نظر لری چھ دا سفارتی حلو زلو دا لارے دا نواز شریف بیر تر آوستو امکانات کم دی بلخوا حکومت مخالف گوندنا پا کراچے کے دا شخصی ٹیلی ویژن چینل جیو خبریال علی عمران سید دا بے درک کے دو دا پیخے پا سخت ٹکو گندنا کوی لاہور کی میڈیا سر خبر پا وقت مریم نواز یا تکڑے تیرہ انہیں کراچے کی دا آغی خاون کیپٹن صفدر دیو ہوتل نا گرفتارے ویڈیو فوٹیج پراولو پا سر علی عمران پا زور او چتکڑے شوے دے دا بشری حکونو مرکزی وزیر شیرین مزاری و سندھ کے واکمن پیپلز گن صوبائی وزیر سعید غنی دا علی عمران بے درک کے دو پیخی باندے اندیخنے خود لی دی سعید غنی زیا تکڑے چی صوبائی حکومت دا علی عمران دا لٹون لپارا حل زلے پیل کڑی دی دا اطلاعات و مرکزی وزیر شبلی فراز ویلی دوی دا علی عمران سید دا لٹون پا حقل دا کورنو چارو وزارت سر پا تماس کی دی دا بشری حکون تنظیمون پاکستان کی دا خلق و پزور اوچتاول و پیخو پا سر فوزی استخباراتی دارو پا لگوتی اوچتاوی خود پاکستان فوز پا دا غواقیاتو کی دا ککرتیا تورونا بیزای بلی پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
جاری کڑی سوی نوی قواعد و ضوابط باندی وارے بیا خپلی اندیشنی اشکارا کڑی دا جغے کڑی چی حکومت دی دا ہواد دا ڈیجیٹل اقتصاد پلارا کی خندانا چوی نوی ضابطے جی دا ہواد دا الیکٹرانکی جرمون دا مخنوی کال 2018 دا قانون دا و دیر سا مادے لاندی روانی میاشت پا 14 نیتا جاری کڑی سوی دی وائی دا انٹرنیٹ کمپنیانی با پابند وی چی هواد د سلامتی او وقار او دفاع په ضد خبرېدونکو مواد د ټولنیزو رسنیو د پاڼو لری کړی په دې اړه نور تفصیلات تاسو ارشد حسین په راپور کې وړاندې کوو
د پاکستان مرکزی حکومت د ټولنیز میډیا په حق له دانوې ضابطې د اکتوبر په 14 نیټه جاری کړي او د نوې قوانینو ته د ریموول اینڈ بلاکینګ ان لافول ان لائن کنټینټ 2016 نوم ورکړي خو په ایشیا کې د انټرنیټ د کمپنیانو او د سوشل میډیا د سایټس اتحادیې ایشین انټرنیټ کولیشن حکومت ته لیګل خط کې په دغه ضابطو فکرمندي څرګنده کړې د ورسپانېډان د خبر تر مخه ایشین انټرنیټ اتحاد په جاری کړي بیان کې د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن وزارت څخه مطالبه کړې ده چې هغه د هیواد د ډیجیټل اقتصاد په لاره کې خنډان نه اچوي په بیان کې د ایشین انټرنیټ کولیشن د مینیجنګ ډایرکټر جیف پینه لخوا غوښتنه شوې چې وزارت ته زر تر زره دغه نوې ضابطې د اولس په وړاندې راوړي او د ګرد اړوند د فریقینو اندېښنې دې ختم کړي ورسپانډان وایي چې د انټرنیټ کولیشن د اندېښنو وروسته د پاکستان انفارمیشن ټیکنالوژي یو چارواکي دان اخبار ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي که څه هم مرکزی کابینې نوې ضابطې منظوري کړي خو هغه ضابطې په باضابطه ډول لا نه دي عملي کړې شوې او زیاتوي چې دغه ضابطې د انټرنیټ کولیشن په ګډون د ټول اړوند د فریقینو د اندېښنو وروسته جوړې کړې شوې د حکومت لخوا د جاری کړې شوو نوې ضابطو تر مخه په سوشل میډیا به د هر قسمه فحش او ناوړه موادو په خپرولو بندیز وي او په غلطو معلوماتو شریکولو باندې به هم پابندي وي د نوې جاری کړې شوو قواعد او ضابطو تر مخه په سوشل میډیا باندې د حکومت ضد په هر قسمه مواد خپرولو باندې هم بندیز وی، او دا چې د مذهبي کرکې سپکاوی او د پیغمبر اسلام په حق له به هم په مواد خپرولو پابندي وی. په نوې قوانینو کې دا هم ویل شوی چې د سوشل میډیا کمپنیانې به د پاکستان د سلامتیا، د وقار او د دفاع پر ضد د هر قسمه موادو د لری کولو پابند وی. پاکستان کې د سوشل میډیا د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې بایټس فارال یو فعال هارون بلوچ وایس اف امریکا ډیو توای حکومت دا نوې ضابطې د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي د کال 2014 د قانون د 13 ماده لاندې جاری کړي، او دا نوې ضابطې هم هغه دي کوم چې لومړی حکومت د روان کال په پیل کې جاری کړي وي. حکومت په دغه نوې ضابطو کې د حکومت پر ضد تنقید کول یو جرم ګرځولې، او په جمهوری ټولنه کې داسې نشي کېدی چې اولس په حکومت د تنقید خپل جایز حق له لاسه ورکړي، او د انټرنیټ مبارزین او کمپنیانې به د دغه نوې ضابطو مخالفت کوي. د سوشل میډیا یو بل فعال شهزاد احمد وایس اف امریکا ډیو توای په ټولنیز رسنیو د حکومت دا نوې بندیزونه به د هیواد په ډیجیټل اقتصاد کې د بهر پنګه اچونکو حوصله وغورځوي.
جو انویسٹرز جو باہر سے آ کے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر انویسٹ نہیں کرتے، پھر وہ کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہاں پر جو کام کرنا ہے وہ آسان ہے.
ایشین انٹرنیٹ اتحاد د پاکستان حکومت ته په لیګلی خط کې دا وړاندیز هم ورکړی داسې قوانین او ضابطې دی جوړ کړی چې ورسره په هیواد کې ډیجیټل اقتصاد وده عمومي.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. که څه هم د غیر قانوني توګه د پیسو لژلو را لژلو د سار نړیوالې ادارې FATF د پاکستان په حق له ویل دي چې کوم وبښته نکات پاکستان ته ایشته وو چې د ګری لیست څخه به ځان وساتي. په هغه وبښت نکتو کې پاکستان وایي چې په یو وبښت نکتو باندې کار کړی دی، او شپږ نورې دغه سي نکتې لا پاتې دي چې هم پاکستان ته ورته په کار کول وي. خو پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی دی وسره د خبرو په وخت وویل چې دا لومړی یو وبښت نکتې دومره سخت نه وي، اوس چې کومې پاتې نکتې دي په دې به پاکستان ته زیات کار قبول وی. بلخوا پروفیسر ڈاکٹر شفیع افریدی وایي چې کم هواد چې د FATF تور یا خړ پرست کی وی هغه هواد سره د نړۍ نور هوادونو په آزاد مټ تجارت نه کوي او اقتصادي بندیزونو سره مخ وي، نو ځکه پاکستان باید د خړ پرست څخه د وټو پوره هڅه وکړي. تاسو به دریا د کوچی د 13 ورځې د FATF ونده کې پاکستانی وربیا په خړ پرست کې وساتل سو، او د دې پریکړه سوې ده او وایي چې د روان کال د فروری تر میاشت پورې به مولت ورکړی سوې دی چې نور نکتو باندې پاکستان کار پوره کړي. مدثر شاه په دې هکله یو څېړنیز راپور وړاندې کوي.
FATF یا فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس یو ځل بیا پاکستان خړ فهرست کې ساتلې ده، او خبرې شوی اعلامیه کې ویل دي پاکستان 20 نقطو کې په 20 کار کړی دی او په شپږو به نور کار کول وی. دا غي نه پس په FATF یو ډله د پاکستان دوره کوي او ګوري بچ په دغه نقطو څومره کار شوی دی، او په دې نقطو د نور زیات کار کول لپاره پاکستان ته د روان کال فروری پورې وخت ورکړل شوی دی. خو دی بچ د پیښور پونتوند پروفیسر سر ڈاکٹر جمیل احمد چترالی نا پختنا اکڑا سوجا کے دیشی چی پاکستان پر لپسی دا خل پیرس نا دا وطو حسی کئی خو نتیجہ مخی تا نرازی، نو اغوائی پا کمو نکتو چی کار شوی دے اغدوم را گران نوی اس حاغ نکتے پاتی دی کمی چی دیر سخت او زیاد پام لرنی تا اڑتیا لری.
تا سو پا دیر پیسلیس کی وم کتلی بی پاگی کی اغی خبال اوی چی پا اووی شو کی یویش پوائنٹس باندی پراگرس شوی دے چی کم کروشل پوائنٹس دی امیشا چی کل لین دین کیږي خبرې تل کیږي، نو هر ریاست کوشش دا وی چې کم سخت غوښتنې دي هغه روست کی، نو پاکستان هم کوشش کولو چې کم سخت غوښتنې وي د FATF هغه روست کړي، او هغه سخت غوښتنو حوالے سره ورو ورو سچویشن ټایټ کیږي، او هغه سخت غوښتنو کې زمونږ هغه ریاستي پالیسیز دي
وای دغه پالیسیان د ترهګرۍ په ضد فعالیتونو سره تړلې دي او هر څوک پاکستان نږدې وختونو کې په دې اړه قانون سازي هم وکړه خو په غیر مخالف ګوندونه نیوکې کوي او وای دا د اساسي قانون او بشري حقوقو خلاف دي نو ځکه اف اے ٹی ایف هم دې فعالیتونو ته زیات ځای نه ورکوي او د پروفیسر ډاکټر شفیع فریدی نامو چې پوښتنه وکړه د یو هیواد خړ یا تور فیرس کې د موجودیا سمانه وي نو هغه وای خړ فیرس کې اوسېدل د هر هیواد په اقتصاد، تجارت، سفارتی اړیکو او سیاست بد اغیز کوي.
مشکلات ورزنی کغه سالا د ملکونه امداد در کوي، هغه بند در کوي، کغه در کوي، هغه سره په سخت شرطونه وي، بزنس په سره څنګه کیږي، مثلا ستاسو سامان دي باریو ملک لا هغه به بندي، ستاسو ایکسپورت په کمی کې ډېر خبرې پکې نه کیږي. اوورال دا وایم چې په کار کې نو د ګری لیست وتلی وي او باقی دا چې حکومت له پکاره چې دا شپږ ایتمونه چې دی په دې باندې کار شروع کی چې د ایف پی ایف کې مطلب چې کله ایف پی ایف نه بغیر مو عمر نشو کېره نو پکاره چې بیا پورا پورا پکې داخل وو.
زیاتې کړه نه نه نړۍ کې هیڅ کم هیواد هوا کې معلق نشي پاتې کېده. نور دنیا سره اړیکې د هر هیواد مجبوري وي خو کم هیوادونه چې د ایف اے ٹی ایف تور یا خړ فیرس کې وي هغه یو شمیر ستونزو سره مخ وي او د دغه ستونزو له امله هیڅ کم هیواد نه غواړي چې تور یا خړ فیرس کې پاتې شي، بلکې د هر چا خواهش وي چې سپین فیرس ته لاړ شي او پاکستان لا به هم زیات کار کول وی چې د سپین فیرس هیوادونو کې شمیر شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
وایس اف امریکا، ډیوا. د پاکستان سینیټ کې مخالفو ګوندونو سینیټرانو د پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک اتورټي په قانوني اساس پښتنې پورته کړې دي او ویلي دي چې دا اتورټي چې یو صدارتي حکم تر مخه جوړه شوې ده چې معیار اوس ختم دی نو اوس هم دا د کم قانون تر مخه کار کوي. د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی پښتنه کړه ده چې اتورټي مشر لیفټنر جنرال عاصم سلیم باجوا د اتورټي میاد ختمېدو وروسته هم د کم قانون تر مخه اوس هم تنخواه اخلي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د دوی ګوند د وخت سره د اتورټي خلاف وو او له وجه یې سی پیک منصوبه کې صوبې د هغوی حقونو څخه محرومه ساتل شوي دي. اورنګزیب خان نور تفصیلات لري.
د پاکستان سینیټ کې مخالفو ګوندونو د پاک چین اقتصادي راهداري یا سی پیک اتارټي قانوني حیثیت باندې پوښتنه پورته کړې دي او ویلي دي چې د اتارټي چې یو آرډیننس د لارې جوړ کړی شوی و میاد ختم دی نو د کوم قانون تر مخه دا اوس هم کار کوي. مخالف پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا رابانی د سینیټ غونډه کې د حکومت نه تپوس کړی دی چې کوم قانون تر مخه دا سی پیک اتارټي اوس هم کار کوي ځکه چې دا یو صدارتي حکم تر مخه جوړ کړی شوی و او داغه میاد دو ځلې ختم شوی دی او دستور تر مخه د حکم ته دریم ځل موقع یا توسی نشی ملاوی دی.
چیئرمین سی پیک ہے اگر یہ آرڈیننس از نو لانگر ہولڈنگ دی فیلڈ ہی ہیز نو لیگل اتھارٹی.
سینیٹر رضا ربانی وی چی سی پیک اتھارٹی یا و ادارہ جوڑا شوی دا چیئرمین او ملازمین یہ اس ہم تنخواگان اخلی زمون تپوس دا دی چی دی سی پیک اتھارٹی چی میاد ختم شوی دی دا دا کم قانون او اختیار تر مخه اس ہم کار کوی دا دی جواب حکومتی وزیر علی محمد خان اوس واضح نه دی ورکړی. البته دا یی ویلی دی چی ډیر خلق نه غواړي چې سی پیک منصوبه کامیاب شي ځکه چې دا منصوبه د هیواد د ترقی لپاره ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د دوی ګوند د سی پیک اتارټي وخت سره خلاف ده ځکه چې دا حق د صوبو دی چې د سی پیک منصوبو جاج دی واخلي. سینیټر عثمان کاکړ وایي
او دا مرسته کسه دی اتارټي په خلاف موجوده کسره د دې چیرمن څه دی دا خپل چې دی هغه د سی پیک د ناکام کولو یا پزدا دا و ما چې دا فاند چې د غبن کولو د پاره دا خپل یو ذریعہ ده او دا خو ډیر سخت پر د باندې خو ډیر سخت الزامات دي د ربن روپی غل دي موجوده اسم با جواب باندې شي دي د جایدادونو جوړولو په امریکا کې د کاروبار کول شي دي نه بم پر دی خاموش دي. وزیر اعظم خو کسره انعام ورکړی دي ستاسو په دغه ځستا استعفا نه کوو نو راځه دا تر چې د غدانو بد اوس دا دنس ټیم خاطر شنو پکاره دا بس خاطر وشمرل شي نو دا بیا کدو دا جاری ساتي نو دا یو قسم غیر قانوني غیر آئینی کار دی جاری ساتي
د وکیلانو مرکزی تنظیم یا پاکستان بار کونسل یو غړی امجد علی شاه هم دیو ریډیو ته ویلي دي چې د صدارتي حکم یا آرډیننس میاد د ختمېدو پس اوس د سی پیک اتارټی سره قانوني حیثیت نه دی پاتې او تر کومه په دې لړ قانون سازی نه وی شوی نو حکومت کولی شي چې موجوده وخت د سی پیک چیرمن جنرال ریټایرډ اسم سلیم باجوا د اتارټی د مشر په حیث کوم تنخوا او مراد اغست دي اتر واپس واخلي دا سی پیک اتارٹی صدر عارف الوی 13 اکتوبر په میش کې یو صدارتی آرڈیننس تر مخه جوړ کړی و چې مقصد یې د اربونو ډالرو د پاک چین اقتصادي رهداري منصوبې اختیار ورکول وو وروستو د دې میاد ختمېدو پس د کال د جنوري په میاشت د اتارټی ته سلورو میاشتو نور توصیه ورکړی شوی وه خو دا میاد هم ډېر وخت وړاندې ختم شوی دی حکومت مخالف سینیټران وایي د سی پیک اتارټی مشر جنرل ریټایرډ اسم سلیم باجوا او یو شمېر ملازمین اوس هم تنخواګانې او سرکاري مراد اخلي نو آیا دا د کم قانون تر مخه دی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گانا اوریدن کو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا خالی ورس کال 2020 دا اکتوبر دا میاشت سلی رشتہ مانے تھا دا اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت مخالف سیاسي پارټو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یو شمېر مشران سبالا کې دونکو جلسې لپاره د بلوچستان سرخار کوټې ته رسیدلې دي خو د پښتون تحفظ موومېنټ مشر محسن داوړ د کوټې په ایئرپورټ باندې ایسار کړل شوی او هغه ته د خار د تک اجازه نه دی ورکړل شوی د مسلم لیگ نون نائب مشر مریم نواز په کوټه کې د خپلې پارټۍ یو غونډه ته ویلي د پوز په مرسته په واک کې راغلې د تحریک انصاف حکومت د پوز په مرسته په واک کې راغلي د تحریک انصاف حکومت د شمار ورځې پاتې دي په ایشیا کې د انټرنیټ کمپنۍ او د ټولنیز میډیا ادارې ایشین انټرنیټ کوالیشن د پاکستان د حکومت لپاره د انټرنیټ کنټرول کولو لپاره په جاری کړو نوو ضابطو باندې یو ځل بیا خپلې فکرمندې ښودلې دي او د پاکستان په حکومت یې غږ کړی چې د دې بلار کې خندان نه اچوي نن پټولا نړۍ کې د پولیو وایرس نه د خبرداري او دغه وایرس نه د ځان محفوظ ساتلو نړیوالا ورځ په داسې حال منځلې کیږي چې پاکستان کې روان کال تر اوسه پورې یو کم اتیا ماشومان د پولیو پرنس اخته شوي دي او ځواک شي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان حکومت مخالف سیاسي پارټو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یو شمېر مشران سباله کېدونکې جلسې لپاره د بلوچستان سرخار کوټه ته رسیدلې دي د مسلم لیگ نون نائب مشر مریم نواز په کوټه کې د خپلې پارټۍ یو غونډې ته ویلي د پوز په مرسته په واک کې راغلي د تحریک انصاف حکومت د شمار ورځې پاتې دي او دای په خلکو په زور ورته پلشبه حکومت بللې مریم نواز ویلي د هغې د پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ویناګانو باندې د بندیز باوجود د هغه اواز د ملک په هر ځای کې اوریدل کیږي چې ووټه عزت ورکړي د پی ڈی ایم غونډې ته به د حکومت مخالف یولس سیاسي پارټو د مشرانو ترڅنګ نواز شریف د لندن نه نیخ پنیغه وینا کوي اخوا د پښتون تحفظ مومنت مشر او د قومي اسمبلی غړی محسن داول د کوټې په ایئرپورټ باندې ایثار کړی شوی او هغه ته د خار د تک اجازه نه دی ورکړل شوی د پښتون تحفظ مومنت فعالینو په ایئرپورټ کې محسن داول ته د کوټې د تک اجازه نه ورکولو خلاف احتجاج کړی محسن داول په ټویټر باندې ویلي د ریاست د پاسه ریاست یو ځل بیا د دوی د حقونو خلاف ورزي کړي او هغه د کوټې په ایئرپورټ د امنیتي خطرې په بانه ایثار کړي نوموړي په ایئرپورټ موجود انتظامی چارواکو نه پوښتنه کړي چې د امنیت خطر ولې صرف د هغه پورې محدود ده او زیاته کړي هغه به ونه يرول شي او نه به د هغه आवाज غلې کړي شي د پاکستان خبريالانو لوی تنظیم اپوزیشن مشرانو او د بخنې نړیوالې ادارې د سختو نیوکو وروسته د یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز به درکه شوی خبريال علي عمران د 28 غنټو وروسته خپل کورته په کراچۍ کې ستون شوی دی علي عمران د جمعې په مخام په کراچۍ کې به درکه شوی چا چې په کراچۍ کې د مسلم لیگ نون د مرسیال مشر مریم نواز د خاون ریټایرډ کیپټن سفتر د هوټل ندنیولو ویډیو تر لاسه کړی و او په ټلویزیون یې چلولی و پاکستان کې د خبريالانو تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټس د دغه خبريال د تختولو غندنه کړي او ویلي چې ریاست کوشش کوي چې د خبريالانو په منځ کې د یری پیدا کولو په ذریعہ د میډیا ازادي محدود کړي او زیاته کړي د میډیا کنټرول کولو او مخالف اوازونو غلي کولو لپاره د خبريالانو تختول د معمول خبره جوړ شوې ده. په ایشیا کې د انټرنیټ کمپنۍ او د ټولنیز میډیا ادارې ایشین انټرنیټ کوالیشن د پاکستان د حکومت لخوا د انټرنیټ کنټرول کولو لپاره په جاری کړو نو ضابطو باندې یو ځل بیا خپلې فکرمندۍ ښودلې دي او د پاکستان په حکومت یې غږ کړی چې د دې په لار کې خنډان نه اچوي. د پاکستان حکومت د روانې میاشتې په 14مه نیټه جاری کړو نو ضابطو لاندې د انټرنیټ کمپنۍ د دې پابند کړي چې د ملک سلامتیا، عزت او د دفاع خلاف خبریدونکي مواد د ټولنیز میډیا د پاڼو نه لری کی. په نو ضابطو کې د حکومت خلاف په سوشل میډیا هر قسمه تنقیدی مواد خپرول هم جرم ګرځولې شوې دي. پاکستان کې د انټرنیټ او سوشل میډیا د سرفعالین وای په دغه نو ضابطو کې په حکومت او ادارو جایز او قانوني تنقید هم جرم ګرځول شوی او دا چې دا به د ملک د ډیجیټل اقتصاد په مټ کې د بهر سرمایه کارانو حوصله وګرځوي. نن په ټوله نړۍ کې د پولیو وایرس نه د خبرداري او دغه وایرس نه د ځان محفوظ ساتلو نړیواله ورځ منځل کیږي. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازې دوه ملکونه پاتې شوي دي چې د پولیو وایرس پکې اوس هم موجود دی. په پاکستان کې روان کال تر اوسه پورې د پولیو یو کم اتیا پیخې رامنځته شوي دي او تیر کال دغه شمېره 130 وه. په افغانستان کې د رپورټونو تر مخه روان کال د پولیو 350 پیخې رپورټ شوې دي. تیر کال دغه شمېره یوازې یو کم دیرش وه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د پاره ادارې یونیسف د پولیو وایرس د ختمولو لپاره غږ کړی دی. افغان چارواکي وایي چې غزنی ولایت کې د سړک د غاړې د ماین په یو چاودنه کې د سلورو ښځو په ګډون 9 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. د غزنی د پولیسو ویان احمد خان سیرت میډیا ته ویلي چې دغه چاودنه سهار د غزنی روزه سیمه کې د عامو خلکو په یو موټر شوې ده. هغه ویلي چې د چاودنې ځای ته د مرستې لپاره روان پولیسو باندې یو بل چاودنه کې دوه عسکر ژوبل شوي دي. د غزنی د روغتون مشر ډاکټر باز محمد خبريالانو ته ویلي هسپتال ته د 9 کسانو مړی وروړل شوی دي. د دې پیښې د مواري چا په غاړه نه ده اخیستې خو د غزنی د پولیسو بیان یې پلا په وسلوالو طالبانو ور اړولې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا چې ودا خبرونه له واشنگتن څخه اوري. د پاک افغان ترخم سرحدي پوله د پولیو نړیواله ورځ په مناسبت یو دستور راسوي. دستور کې خبر پښتونخوا گورنر شفرمان، د سیاحت وزیر تیمور سلیم جګړه او د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل او د پولیو د مخنیوي اعلی چارواکو ګډون وکړي. غونډې ته وینا کوونکي وویل چې پاکستان او افغانستان په ګډه د پولیو وایرس مخنیوي لپاره کوششونه کوي. امید ساتي چې راتلونکي کال به د پولیو وایرس ختمي کال وي. د هکله باندې تفصيلات شاین افریدی په راپور کې درته وړاندې کوو.
د وایس اف امریکا ډیوا اوریدونکو او کتونکو، زه شاهین افریدی په دې وخت کې په پاک افغان سرحدي پوله تورخم موجود یم. اصل 8 اکتوبر په ټوله نړۍ کې د پولیو عالمی ورځ منځل کیږي. نن په دې ورځ مناسبت سره په دغه سرحدي پوله یو دستوري تابع شوی چې په دې کې د خیبر پختونخوا گورنر شافرمان د سره سره د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه او د ننګرهار ولایت گورنر هم په دې کې شامل دي.
دغه غونډه کې د پاکستان او افغانستان د پولو د مخنیوي ادارې مشرانو په شمول د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه هم ګډون وکړو. په دې موخه د خیبر پختونخوا گورنر شافرمان ویناوه چې پاکستان او افغانستان دوه گاونډي هیوادونه دي چېرته چې پولو وایرس لا هم شتون لري. د دغه خطرناک وایرس خاتمه لپاره نن د دواړو صوبو گورنران دلته موجود دي. باید دغه نړیواله ستونزه د دوه هیوادونو د سیاست نظر نشي او په ګډه د دغه وایرس خاتمه لپاره ګامونه پورته کړي.
امید لرم چې هغه ټول فیکٹرز به مونږه ختمو مشترکه تور چې کوم وجود دا نن دا حالات دي. انشاءالله موږ په دې خپل کوشش کې ډیر زر کامیاب شو.
سلویشتم اکتوبر په ټوله نړۍ کې د پول وارس نه خبرداري او د ساتنې ورځ مانځل کیږي. په ټوله نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازې دوه هیوادونه دي چرته چې پولو کې سونه لا هم رپورٹ کیږي. پاکستان نه سږ کال 2000 کې یو کم اتیا پولو کې سونه رپورٹ شوی دي، ولې افغانستان کې د پول وارس مثبت پیښو شمیره 350 ده. د پولو نړیوالې ورځې مناسبت سره غونډې ته د ننګرهار ولایت والی ضیاءالحق امرخیل وینا وه چې د ټولې نړۍ توجه پاکستان او افغانستان طرف ته ده. باید دواړه هیوادونه د دغه وایرس خاتمه لپاره په ګډ او ګامونه پورته کړي.
زه باور لرم جناب والی صاحب، گورنر صاحب، که چیرې په دې برخه کې سره ګډه مبارزه مشترکه وکړو، په لنډ وخت کې موږ توانیدلی شو چې دغه وایرس له منځه لاړ شي او دغه قشر، دغه نسل، دغه انسانان، دغه راتلونکی نسل بالخصوص په امن او په حفاظت کې اوسي.
د خیبر پختونخوا د پولیس د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط په دې مکوینا و چې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکو ګډون د پولیس دواړو غاړو هغه خلکو ته پیغام دی څوک چې دغه وایرس پر ضد منفي پروپاګاندا کوي. پاکستان افغانستان په ګډه د دغه وایرس خاتمه لپاره کوششونه کوي.
د دواړه خلک طرف ته چې کم خلک اوسې د غېده لپاره او دې سره سره چې په حکومتي لیول باندې کم سنسټایزیشن په کار دی، کم پوهه په کار ده، هغه به د دواړو سایډونو ته چې کم واکداران دي غېده په دې خبره پوهه هم راغلي وي، ځکه چې په دې خبره باندې سونه بس کیږي نو د پوهه به دونه زیاته سیوا کیږي.
د ملګری ملتونو د ماشومانو لپاره اداري یونیسف د پول وارث د ختمولو لپاره غږ کړی دی چې زموږ مرسته وکړي چې پاکستان د پول وارث نه پاک کړي. د پول په اړه په دغه نړیواله ورځ خپل او نور ماشومان د پول نه خوندې کو او نړۍ نه دغه وایرس ختم کو.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي تاسو د افغانستان د امن په اړه یو تفصیلی راپور وړاندې کوو. طالبان وایي چې په تازه عملو کې دروست د افغان فوجیان وژل دي. هم په قطر کې د افغانستان د امن لپاره د مذاکرات یا خبري زندیدلې دي. رحمان بنری تاسو نور تفصيلات په راپور کې لري.
په دوه قطر کې د افغان خپلمنځو روغي خبرو په حال کې په افغانستان کې په تشدد کې تیزی راغلي. د چارواکو تر مخه په رستیو کې په افغان پوز د طالبانو حمله سي وشي بي دي. نن د اکتوبر په 23 نیټه د افغانستان د ملي ساتنې چارواکو ویلي دي طالب وسلوالو په نیمروز کې د کمال خان بن شپږ امنیتي ساتونکو وجلې دي. یادې تصدی ویان زیاودان ویل طالبانو نیمروز کې په کمال خان بن برت کړي زمونږ شپږ ساتونکو شهیدان کړي او دوه ټپیان دي. طالبانو د ټولو تهدیداتو خلاف په ملي پروژو او عامو شتمنیو بریدونه پیل کړل. دا خبر د وایس اف امریکا آشنا څنګه په ویب پاڼه خپور کړل شوی دی. طالب وسلوالو هم ویلي چې د نیمروز ولایت په 4 پرجک ولسوالۍ کې پر یو سرحدي پوستي برید کې شپږ سرتیري وجلې دي. تیر ورځ افغان چارواکو ویلي وو د طالبانو په تازه حملو کې 3 افغان فوجیان وژل شوی دي. د چارواکو تر مخه د جنوبي غربي صوبې نیمروز په خشرود ولسوالۍ کې د ملي پوست په مرکز یو غټه حمله شوې وه. د ولسوالۍ ستر چارواکي جلیل دوست وی او ای ته ویل طالبانو په حمله کې پوځي مرکز ته سخت زیان رسولی دی. د چارواکو تر مخه افغان ځواکونو په ځواب کې د طالبانو په مرکزونو بریدونه کړي دي. د حمله په داسې حال کې کیږي چې په دوه قطر کې د افغان چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ د افغانانو خپلمنځ سولې مذاکرات روان دي. د سلونکو تر مخه په دې خبرو کې دا وخت په ځینې نقطو د نفاق په سر پرمختګ نه کیږي. په افغان چارو نظر لرونکو سلونکو طاهر خان وای دته سرچینو ویلي دي چې افغان چارواکي وسنۍ خبرې د افغانانو سره متعلق غني ځکه دوی غواړي طالبان دې د دوی سره خپل خبرې وکړي. خو طالبان ټینګار کوي چې خبرې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي موافقتنامې پر ناکه کیږي. د هغلی خان په خیال د تا سرچینو ویل یوازې په دغه نقطه اختلاف موجود دی. خو طاهر خان وایي کله چې د دغه خبره په ټولنیزو رسنیو ورکړه نو یو طالب چارواکي ورته په ځواب کې ولیکل اختلاف په یو نقطه نه بلکې په دوه نقطو موجود دی. البته دویمه نقطه څه ده دا یې نه دی ویلي. بین الافغانی مذاکرات د سپتمبر په 12مه نیټه په دوحه قطر کې شروع شوی وو. د دې مخکې د روان کال د فروری په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو معاهده شوی وو.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه وري. افغانستان خوست کې دینی علمانو، صنعتکارانو او پنګوالو په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په حق له د وربند غوښتنه وکړه. خوست دینی علما کرامانو د پراخي غونډې په ترڅ کې د سولې له پروسې په ملاتړ سره د دولت او طالبانو سر تر سره وربند وړ اختلافات او بانو د ختمولو غوښتنه کړه. دوی په یوه وخت کې واښ وکړو که جنگ اړخونه د ولسونو غوښتنه ته پام ونه کړي، تاوتریخوالی کم نه کړي، د دوی په ضد به افغانستان خلک ملي پاسون وکړي. په ورته وخت کې طالبانو ته د شومه د ناتو سازمان مشر یو واضح پیغام کې ویلي چې د تاوتریخوالی نه منونکو کچه د راټیټه کړي او له ټولو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. په دې هکله افغانستان څخه اکمل روان نور تفصیلات لري.
د افغانستان د خوست د نیو علماي کرامو د پراخ غونډې په ترڅ کې د سولې پروسې په ملاتړ سره له دولت او طالبانو د سرسری اوربن وړو اختلافو او بهانو د ختمولو غوښتنه وکړه. په خوست ولایت کې ګڼو علماي کرامو، صنعتکارانو او پنګوالو د خپل ویناو پر مهال د سولې، امن په ارزښت او اړتیا خبرې وکړې. په ناسته کې د نیو علماو په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ وکړ او د دواړو ښکېلو خواوې د بیړني اوربن غوښتنه وکړه. دوی وویل چې دواړه خواوې باید له دغې موقع څخه ګټه واخلي او د سولې دغه خبرو پیل ګټورې نتیجې ته ورسوي تر څو په هیواد کې دایمي اوربن او سوله قیمه شي. د یادې غونډې برخواله حکومي مشر شدید خان رسنیو ته د خبرو پر مهال وویل چې د جنگ خواوې باید ژر تر ژره اوربن وکړي. شدید خان وایي که د جنگ اړخونه د ولسونو غوښتنې ته پام ونه کړي، تاوتریخوالی کم نه کړي، د دوی پر ضد به د افغانستان خلک ملي پاڅون اعلان وکړي.
میگا په تاله په حکومت را کی چې جنگ تر دغه پر اباس وو صلح غوړي. ایمه خو څوک پته نشو، زراتم تباشو، مالدارین تباشو، نسلم تباشو، تر څه پر ابا د جنگ وی. خدای په خاطر غوړي، خدای په خاطر، خدای خو کافر منی، ام مسلمان خو په پیغمبر منی، اتر یک د مسلمانای، خدای په خاطر ور بند وکای، صلح وکای. کچیر د صلح سکونه منی میخت یو طرفه مولم شي، یا حکومت یا طالب، میګ به ملی پاتونو کی، میګ به ملی بیرغ نه چي.
د یادې غونډې او بل ګډونوال او دینی عالم محمد داود وقفي رسنۍ ته د خبرو پر مهال وویل چې دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې د نظام لاسته راوړنې پکې خوندي وي. وقفي وویل چې دواړه خواوې، افغان حکومت او وسلوال طالبان، باید د دې تاریخي فرصت څخه په استفادې سوله وکړي. هغه وویل
ولس ایواده سی سلخه غوړیا چې ایغه پښتون کیا جمهوریت ویا، چې ایغه پښتون کیا ولسوکی ویا، ایمونګ اقتصاد، ایمونګ معرف، ایمونګ تحصیلات عالی، ایمونګ نظامی ځواکونه پرمختګ وکي. دا سی سلخه نه غوړي چې ایغه پښتون کې ایمونګ په نظامی ځواکو باندې معاملہ وشي. دوی باید د بهتري چانس چې پولیس رغولې دی هغه لوسو ور نه کی، او دواړه طرفین کا غوړیا چې ولس خپل کی د ولس ملاتړ زون سره ولري، نو اغا د صلح وکي.
په ورته وخت کې طالبانو ته د شمالي انتلاتیک تړون د ناتو سازمان سرمنشي یانس ټالبورګ هم په یو پیغام کې ویلي چې طالبان د تاوتریخوالي نه منونکي کچره ټیټه او لټولو تر هرګرو سره. سرمنشي یانس ټالبورګ د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډې په پای کې ویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی او په کار ده چې طالبان د تاوتریخوالي کچره کم کړي. یانس ټالبورګ ویلي طالبان باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچره ټیټه کړي، څو د اوربند ټینګښت لپاره زمينه برابر شي. هغه ویل باید له القاعده او نورو ټولو ترهرګرو ډلو سره داسې چې افغانستان هیڅ کله بیا زمونږ په هیوادونو دي ترهرګرو بریدونو د تر سراوی دي بستر په توګه ونه کارولای شي. دا خبره داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د غزنی ولایت پر عمومي سړک رازی کوتل سیمه کې د سړک غاړې مین چودنې دي څلورو ښځو په ګډون نه کسان وژلې. د غزنی حکومتي چارواکي وایي چې په تیرو څلور ویشتو ګاډیو کې د دغه ولایت جاغوت او د غزنی ښار لویدیځه برخه کې د طالبانو پنځه نور بریدونه دفاع کړي دي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. دا وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه وری. په پاکستان کې د کورونا وبا د ساریداري نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر په ملک کې د کورونا وایرس د پیښو شره د متاثره تنانو د مړینې شمیرو او په سپټالونو کې د یاد رنځ څخه متاثره تنانو د داخله دوه کې زیاتوالی شوتلې دي. د صحت کارپوهان وایي چې د خلکو د بې احتیاطۍ لامل د کورونا په پیښو کې سیواوالی مخته راځي. دی وایي چې د نړۍ نورو ملکونو په څیر په پاکستان کې هم د یخنۍ په موسم کې د احتیاط نه کېدو له کبله زیات خلک د دې وایرس څخه متاثره کېدلی سي او په داسې حال کې د حکومت سره یوازنۍ لار به لاکډاون کول وي. په دې اړه تفصیلات عبدالرزاق په خپل راپور کې درته وړاندې کوي.
د سرکاري میډیا تر مخه د پاکستان نېشنل کمانډ اپریشن سنټر پرون د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې تر سره شوې غونډه کې ویل شوې نن پنځم ورځ ده چې د کورونا وایرس په پیښو کې سیواواله مخې ته راځي او تیر څلور ورځو کې اوسطن د کورونا وایرس په مثبت پیښو کې 30% زیاتوالی ریکارډ شوی دی او د دې ترڅنګ د مړینې شرکې هم اضافه کیږي. د صحت چارو پوهان وایي د کورونا وبا په پیښو کې یو ځل بیا د زیاتوالي راتلو نړوان دي. خلکو لپاره کار دي چې د احتیاط نه کار واخلي ځکه چې د یخنۍ په موسم کې دا وایرس زیات خپرېدلی شي. په دې اړه د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې د عامې روغتیا د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر ضیاء الحق وی ویډیو ته ویل نو موږ زیاته کړه چې د کورونا وایرس له امله زیاتره هغه خلکو ژوند لا سور کړي څوک چې د زړه یا د سینې په ناروغو کې اخته وو. د وای چې د یخنې په موسم کې د سینې د بیمارونو غن شمیر خلک ناروغ کیږي نو د وژنه د احتیاط نکولو له سبب د مړینې شره هم سی واقع دل شي.
نو په جنې کې نمونیا چې کوم هغه دې زیات شي دا وای نه د تاسو سم ګوري نو په یخنې کې خاص تر مشمان او چې کوم مشران دي نو هغه اکثر د سینې بیماری نه پټ او پات شي نو هغه چې اسن کو سینې باندې زیات سړي نو دا یو جنې اکثر نورم سی واقع
سور وزړوان دي. د پاکستان نېشنل کمانډ اپریشن سنټر ویلیو کولز د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټاکلې شوی ایس او پیز سرغړونه وکړه نو ممکن ده چې بیا ټول بند لګوي. په خور صدر کې د تاجرانو د اتحادیه مشر مجیب الرحمن وایي چې د لاکډاون نه بهتره ده چې د سوداګرو ترڅنګ عام ولس هم د احتیاط نه کار واخلي او په ټولو سپارښتنو عمل پوره پوره تر سره کړي.
نن سبا ماسکونه پیدا کړل نو څرګند دي چې نیم څلور پیدا دی ویلای کی په کاډا کې ماسک لګی ځکه چې ماسک ورکړي چې کاروبار بند نشي کاروبار متاثر نشي او بیا حکومت کوم د بندیزو لخت روان دي یا غل اختر لال نشي.
د خیبر پختونخوا د عامر وخت یاد سانګي مشر او د کورونا وبا د پاره ټاکلې شوی ویان اکرام الله خان وی ویډ وته ویل چې په صبح کې یو ویونه دوران د وطنان د کورونا وایرس د ناروغۍ له امله مړ شوی دي او روزانه حساب سره اوسطن شپېته پورې مثبت پیخي مخې ترازي. د وای چې په صبح کې د کورونا پیښو د مخنیوي لپاره د صحت محکمه هر ډول اقدامات کوي.
ابل اورزی او ډیت شوی د کرونا نه بیا پرونی او ډیت شوی د کنه جی نو موږ بارډر باندې اوس خپل ژوند کې زی په زی د بازي ډیسټریکو کې چې کوم زمونږ نور صوبو سره ملاويږي په هغه ځای کې زمونږ ټیمونه ناشتي او سکرینینګ کوي او چې کوم سسپیکټډ وی لکه چاته علامات ظاهر نو هغه نه سیمپلینګ هم کوي. خو یخنی جو کې راغنو یخنی کې د عام زکامونو ډیر زیات شي کنه جی نو موږ خپل ټیمونه ډیر ویجیلنت کړی په دې شی باندې چې تاسو نه د نزلي زکام د تبي یو کیس هم بچ نشي.
په پاکستان کې د صحت قامی ادارې شمیرې خای د هیواد په کچا تر دې دمه د کرونا وایرس نه 320,000 او 75 تنه ناروغ شوې دي. په دغه تنانو کې 6,313 تنانو د یاد رنز له عمله ژوند لاس ورکړی دی. شمیرې خای چې په دغه رنز اخت تنانو کې 310,000 او 75 تنان صحتمند شوې دي. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نکړئ. شوبزاده د ټو وړاندې کوي چې د کرونا وبا شمیرې په نړیواله کچه څو تر رسیدلې دي او بیا په کم هیوادونو کې بیرته کرونا وبا په زیاتېدو ده. تفصیلات هم په دې راپور کې
د امریکا نیویورک ټایمز اخبار تر مخه د جمعې په ورځ په ګرد امریکا کې د کرونا وایرس 2000 نوي کیسونه ریپورت شوي چې د جولای د 14 نیټې د شمیرونه 6,000 زیات کیسونه دي. د اخبار د ریپورت تر مخه د 11,000 نه زیات امریکایان په هسپتالونو کې د علاج لپاره داخل شوي دي چې د تیرې میاشتې په مقابله کې 20% زیاته شمیره ده. د جمعې په ورځ د واشنگتن یونیورسيټي د صحي شمیرو د ادارې د اندازو تر مخه په امریکا کې کچره ټول امریکایان ماسکونه په مخ نه کړی نو د فروری میاشتې پورې د کورونا وبا د لاسه د مرګونو شمیره 15,000 ته رسیدلی شي. دغه شمیرو تر مخه کچره 95% امریکایان ماسکونه په مخ کړی نو ورسره د مرګونو شمیره 1,15,000 پورې کمیدلی شي. اخوا په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول ایجنسی د صحت نړیوال ادارې سره همغږي شوی او په اروپا کې د کورونا وبا خورېدو خبرداري ورکړي. د صحت نړیوال ادارې ویلي په اروپایي هیوادونو کې کورونا وبا ډیره په تیزۍ سره بیرته خورېږي. د یورپ یونین د ناروغیو د قابو کولو او مخنیوي ادارې ډایرکټر اندریمون ویلي په یورپ کې د وبا خورېدو د اندېښمن حالت د لاسه د عامه صحت نظام د لوی خطر سره مخ دی. ایجنسی زیاته کړی د سایپرس، استونیا، فنلند او یونان نه علاوه نور ټول هیوادونه د انتهایی خطر درجه ته رسیدلي. په دغه هیوادونو کې برتانیا هم شامل ده. په جرمنی کې د خالی شنبه په ورځ د رابرټ کوچ ادارې تر مخه د مرګونو شمیره د 10,000 نه سیوا شوې ده او د 14,000 وسوسوالس نوي کیسونو ریپورت کېدو وروسته په جرمنی کې د کورونا ناروغانو ټول شمیره 3,00,000 او 13,000 نه زیاته شوه. په روس کې د جمعې په ورځ د ریکارډ 13,390 ناروغانو د ریپورت کېدو وروسته د خالی شنبه په ورځ 14,529 کیسونه ریپورت شوه دي. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې بیا نوي بندیزونه پر ځای شوي او چارواکو په ځینو سیمو کې کرفیو یا ګرز بندیز هم لګولې دي. په دغه هیوادونو کې د جرمني ځینې برخې، سپین، ایتلی، برتانیا او سلواکیا شامل دي. په فرانس کې بیا د جمعې په ورځ د 2,000 نه زیاتو پیښو رپورټ کې دوه وروسته د کورونا ناروغانو شمیره د 1,000,000 یا 10,000,000 نه سیوا شوې. فرانس ته نړۍ هم هیواد شو چې د کورونا ناروغانو شمیره د 10,000,000 نه زیاته شوې ده. په نړۍ کې د کورونا تر ټولو زیات ناروغان په امریکا، ورپسې هند، بیا برازیل، روس، ارجنټینا او سپین دي. د جان هاپکنز پونتون د شمیرو تر مخه د لاتینی امریکا کولمبیا کې د کورونا کیسونه 9,090,000 ته رسیدلي دي. په نیپال او اټلی کې بیا په سلګونو خلکو په خپلو سیمو کې د بندیزونو او کرفیو پر ضد د جمعې په شپه احتجاجونه کړي. مظاهره کوونکو په پولیسو د لوګي بمونه وشتلي او پولیسو پرې اوخ کې بیون کې ګیس کارولې. په اټلی کې د جمعې په ورځ د کورونا وایرس شل زره نوې پیښې رپورټ شوي چې دا په یوه ورځ کې تر ټولو لوړه شمېره ده. په اروپا کې د کورونا د پیښو د زیاتوالي سره سره په هسپتالونو کې د داخل شوو ناروغانو شمېر اوس هم د مارچ او اپریل میاشتې د شمېرو نه کمه ده. په دغه کې هر هفته زیاتوالی را روان دی. بلخوا په نړۍ کې څېړونکي د کورونا لپاره د یو خوندي او اغېزناک ویکسین د جوړېدو په لاره کې سیالي کوي. کورونا تر اوسه پورې په نړۍ کې د 1.1 میلیون نه زیات کسان مړه کړي او د 2.3 میلیون نه زیات کسان یې ناروغه کړي دي.